مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2012 کال د اکتوبر 28 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. د پاکستان ولسمشر اسد علي زرداری وایي د سواد په ګډون د ملک په ځینو برخو کې لا هم امنیتي چیلنجونه موجود دي. د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړي استازي مارک ګراسمن د افغانستان ولسمشر حامد کرزي سره لیده کاته کړي. د سیمې او نړۍ په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو اول زموږ د همکار اسرار عالم محمد نه تازه خبرونه اورو.
د پاکستان ولسمشر ویلي د ترګرو خلاف په دې حالاتو کې نوی محاذ پرانیستل ممکن نه دي. په پېښور کې د پولیسو یو چارواکي ویلي د قبایلي او نیم قبایلي سیمونه د وسلوالو د راتګ لارو بندولو او پر ضد یې د ممکنه اپریشن لپاره تیاری نیول شوی، او د اسرائیل امنیتي سرتیرو او فلسطیني وسلوالو ترمنځ نښته شوی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي د ترګرو پر ضد د پوځي اپریشن شروع کولو وړاندې په هیواد کې د اتفاقي رائے جوړول ضروری دي. پرون ماښام په یوه صدر کې د سیف ما دستورې ته په خپله وینا کې د پاکستان ولسمشر وویل چې په سوات کې پوځي اپریشن هم ځکه کامیاب شوی و چې ټول قام په اعتماد کې اخیستل شوی و.
We've guided the nation towards Swat. We've guided the nation towards South Waziristan.
کله چې موږ سوات او سویلی وزیرستان کې فوزی کاروایی کوله، نو ولس مو په دې خبر کړ او اعتماد کې مو واغستل. د هر قسمه کاروایی نه وړاندې مکمل اتفاق رائے ډیره ضروری وي، خو موجوده حالاتو کې د مخالف ډلې ګوندونه په یو خبره نه متفق کیږي.
ولسمشر زرداری زیاته کړه چې د ترګریز جنگ پاکستان د خپل ګټو لپاره شروع کړی او د دې لګټلو لپاره کمی اتفاقي رائے ضروری ده. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد پوځي اپریشن په شروع کولو د پاکستان د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلاف دی. د خیبر پختونخوا حکومت د لوی اختر په مناسبت سره په پېښور ښار او کلیوالو سیمو کې د امنیت لپاره پولیس او ملیشا ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. له مشالې ډو سره په خپلو خبرو کې د خیبر پختونخوا مشر وزیر بشیر احمد بلور وویل چرته چې هم وسلوال طالبان زیاتې کوي هلته به پوځي اپریشن ضرور کولی شي. پېښور په کلیوالو سیمو کې د ځینو پولیسو افسرانو وجلو پړه طالبانو پر غاړه اخیستې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن اسلام آباد ته د سفر وروسته په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزي سره ملاقات کړې. د ولسمشر د ویان دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا ځانګړي استازي پاکستان ته د خپل وروستي سفر او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر د ترګري او سغدریزۍ پر خلاف د جګړې او له حقاني شبکې سره د مبارزې په اړه معلومات له افغان ولسمشر سره شریک کړل. تر دې مخکې مارک ګراسمن په اسلام آباد کې د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو سره لیدا کاته کړي. نامعلومه وسلوالو تورخم ته نږدې په افغانستان کې د کوچیانو په نوم کلی کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژلي او یو ښځه یې جوبل کړې ده. اسرائیلي چارواکي وایي نن د ګل په ورځ یې په غزه پټه کې له فلسطیني وسلوالو سره نښته شوې. د رپورټونو له مخې نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د اسرائیل پوځي ویان ویلي د نښتې وروسته له هغې رامخته شوي چې په غزه پټه کې یوې ډلې په مبینه توګه د اسرائیل په ځمکه په اسرائیلي ګزمه باندې د ماټر ګولۍ ورولي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ورته برید ته په اشاره ویلي دي. نوموړی وایي له موږ سره هغه راکټونه دي چې پر موږ راویشتل شوي دي. حماس چې ایران یې ملاتړ کوي موږ ورسره په مبارزه کې یو. حماس په موږ باندې راکټې راولي او اوس یې بیا برید کړی. موږ نه دې اجازت نه ورکوو چې څوک وسله ترلاسه کړي او بیا په موږ باندې برید کوي. په عین حال کې د رپورټونو له مخې په غزه پټۍ د اسرائیل د برید وروستو یو تن وژل شوی او لږ تر لږه یو تن جوبل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ولسمشری په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند امیدوارو میټ رومنی با نن د ګل په شپه په دریم او وروستۍ مناظره کې برخه اخلي. د امریکا انتخابات د نومبر په شپږمه کېږي. دواړه کاندیدان به په فلوریډا ریاست کې د یوې نیمې ګنټې لپاره په مناظره کې برخه اخلي چې تر ډېره به د دوی د بهرنیو پالیسیو په اړه وي. تما سرګندېږي چې د مناظرې کوربه به د افغانستان، پاکستان، شام، لیبیا، روس، چین، اسرائیل او دغه راز د ایران د اټومي پروګرام د لانجې په اړه دوی څخه پوښتنې وکړي. په اردن کې چارواکو څرګنده کړې چې د القاعده شبکې لخوا په دې هیواد کې د لویدیځو پر اهدافو د بریدونو یو ممکنه پلان چن کړی دی. د اردن د استخباراتو ادارې پرون په یو بیان کې وویل امنیتي ځواکونو د تېرې نهې په ورځ د 1100 اردنیانو یوه ډله نیولې ده چې په سرخار عمان کې یې پر مارکیټونو چایخانو او بهرنیو سفارتونو د بمی بریدونو پلان درلود. په بیان کې راغلي دغه کسان چې په عراق کې یې له القاعده شبکې سره اړیکې لرلې د جون له میاشتې راهیسې د دې بریدونو په پلان کار کاوه او له ګاونډي هیواد شام څخه یې چونکي توکي ترلاسه کړي وو. په 2015 کال کې په اردن کې په دا ډول یو برید کې چې اردني چارواکو یې تور په القاعده شبکې لګولې وو وسلوالو کسانو په عمان کې په درې هوټلونو بمی بریدونه کړي وو. په دې بریدونو کې شاوخوا 60 کسان وژل شوي وو او 160 کسان جوبل شوي وو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن اوریده. تاسو تازه خبرونه او رپورټونه د مشال ریډیو په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې بواوري د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي د سواد په ګډون د ملک په ځینو برخو کې لا هم امنیتي چیلنجونه لري.
We've guided the nation towards Swat. We've guided the nation towards South Waziristan. And when we went to Swat, we had the consensus. We went everywhere else, we had the consensus.
د پاکستان او افغانستان ځانګړي استاذ مارک ګراسمن د افغان ولسمشر حامد کرزي سره لیدل کاته کړي. په ملکن کې په تیرو حالاتو کې د ورانو شوو سکولونو د بیا رغونې حال درکو.
خلکو زین کې دا خبره واچي چې نو سکولونو تعلیم لا وي څنګه برداشت کوو نه په زیات تر سکولونو چې دا د ګل سکولونو هک شي دي خو بهر څه کار روان دي ان شاء الله کافي په تیزی سره.
او د را روان لوی اختر لپاره د ساربو منډیو ته مو هم بوزو
او سخل کابل تمال وچ بند دی خو بیا دو مگران دی چې خلک نشه غسته کم چې مخی به خلکو خسار وی غسته نو سخل لغه دا کوشش کوي چې ما یو کمزور سر وی واغسته.
د مشال ترسنګ یو وری څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورید د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په اسلام آباد کې د جنوب ایجیا د خبريالانو د ټولنې صافما پنځم کانفرنس ته د وینا پر وخت اول د ترهګرۍ پر ضد جنگ ته به دوام ورکوي او سیاسي کړه د سواد په ګډون په هیواد د هیواد په ځینو برخو کې لا هم امنیتي چیلنجونه موجود دي چې د حل کولو لپاره د دوی حکومت په کار لګیا دی او غواړي دا مسلې زر تر زره هواري کړي. ولسمشر دا هم ویل د ملاله یوسف زئی په ګډون د ترهګرۍ د ښکار شو ټولو ماشومانو په غم غمجن دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکبي.
صدر آصف علي زرداري ویلي دي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ پاکستان په خپل مفادو کې شروع کړي دي او د دې جنگ ګټلو لپاره قامي اتفاق رائے ضروری ده. تیر ورځ صافما کانفرنس ته خپل وینا کې صدر آصف علي زرداري ویل چې ملالۍ په شمول د ترهګرۍ ښکار کیدونکي د هر چا درد زمنګ درد دي او د ملالۍ واقع په تناظر کې شمالي وزیرستان اپریشن شروع کول صحیح نه ده. صدر زیات کړه چې ترهګرو په ضد اپریشن شروع کول نو وړاندې په ملکی کچ اتفاق رائے پیدا کول ضروری دي کوم چې په اوسنی حالاتو کې ممکن نه ده.
We've guided the nation towards Swat. We've guided the nation towards South Waziristan.
کله چې موږ سوات او سویلي وزیرستان کې فوجي کاروایی کوله نو اولس په دې خبر کړ او اعتماد کې مواغستل د هر قسمه کاروې نه وړاندې مکمل اتفاق رائے ډیره ضروری وي. خو موجوده حالاتو کې د مخالف ډلې ګوندونه په یو خبره نه متفق کیږي. بیا تاسو خپل طاقت او د خپل دښمن طاقت ته هم وګورئ او د پوزي کاروې چې کم عکس العمل او نتیجې راتلی شي نو هغه هم په نظر کې ساتل پکار دي.
خبريال او سیمایزو چارو کارپو حسن خان د صدر آصف علي زرداري وینا په حق له مشال ریډیو ته ویل
ملټنټ شګمدی په پاکستان کې دا غوي یو خاص نریټیوز ده چې دا جګړه د امریکای خلاف ته اوس دی او کوشش وکړو حکومت چې ډیکلیئر کړي چې دا جهادیانم نه دي دا نه د امریکای خلاف جنگيږي دی ملک کې اړې ګړې پیدا کړي. خو باغې کې حکومت ناکام شو د ملاله نه پښوم دی او نریټیو ډېر اکراس د کنټري جوړېدل چې د دې خلکو خلاف یو ټول اولس را پاتې غواړي کې حکومت کامیاب نشو. اوس چې کوم پورې د دوی سره دا نریټیو وی چې د امریکای خلاف جنگيږي یا د جهاد کې افغانستان کې او پاکستان کې چې کوم رائټ وینګ پارټي دي دا خلک بیا د دې په اړه کې د خلکو جذبات ځان طرف ته اړي او د دې د وجنه پیپلز پارټي د ځکه نشي تیارېدل کچری په دې حالت کې دوی اپریشن شروع کړي تر روان الیکشن دی دا الیکشن کې به دوی دا ایکسپلویټ کړي د پاکستان پیپلز پارټي خلاف.
حسن خان زیاته کړه چې موجوده وخت کې ضرورت د دې خبرې ده چې د ملک ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه رايوځي شي او د ملک نه تر هغه خاتمه لپاره یو داسې کړنلار وټاکي چې په هغه باندې ټول متفق وي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي مارک ګراسمن پرون په کابل کې لولس مشر حامد کرزي سره کتلی دی. ګراسمن تر دې مخکې اسلام آباد ته تللی وو او هلته د پاکستان د پوځي او ملکی چارواکو سره د نورو مسلو سربیره د افغانستان په حالاتو هم خبرې کړې وې. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اجمل ان په ریپورت کې.
اسلام آباد ته له سفر وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي مارک ګراسمن د یکشنبه په ورځ په کابل کې او هلته یې له ولسمشر حامد کرزي سره خبرې کړې. د ولسمشر کرزي د ویندوی دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې په کتنه کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال جنرال ډوګلوټ او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان الین او همدارنګ په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کنګم هم برخه لرله. دا ولسمشر د ویندوی دفتر په دې اړه چې په دې کتنه کې په کوم مسلو خبرې وشوي ډېر جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي پاکستان ته د خپل روسي سفر او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر د تروریزم او سختریزي پر خلاف د جګړې او له حقانی شبکې سره د مبارزې په اړه د خپل کتنو او خبرو په اړه ولسمشر کرزي ته معلومات ورکړل. تر دې مخکې مارک ګراسمن په اسلام آباد کې د پاکستان د ملکی او پوځي چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي په پاکستان کې پر نورو لیدنو کتنو سربیره د دې هیواد د پوځ له مشر جنرال پرویز اشفاق کیانی سره او د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هینا ربانی کر سره خبرې کړې وې. د فرانسې خبری اژانس د پاکستان د یو پوځي سرچینې په حواله ویلي چې د جنرال اشفاق کیانی سره مارک ګراسمن په نورو مسلو سربیره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه هم وغږېده. ګراسمن په اسلام آباد کې دا رد کړې و چې ګوندي دې هیواد ته د تلو موخه د پاکستان هڅول دي چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. نوموړي ویل دا د پاکستان په حکومت او پوځ پورې اړه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هینا ربانی کر سره تر لیدنې وروسته دواړو لورو په یوه ګډه اعلامیه کې ویل چې په بیلابیلو دواړخیزو او د سیمې په مسلو یې خبرې کړې. په دې ګډه اعلامیه کې همدارنګه دواړو لورو په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې د بهیر د ملاتړ او په دې برخه کې د ګډ کار ژمنه هم کړې وه. مارک ګراسمن په داسې حال کې افغانستان او پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې ګوندې د طالبانو یو شمېر مشران د سولې د خبرو لپاره عربي هیوادونو ته د تلو لپاره پاکستانی پاسپورتونه ترلاسه کوي. د یک شنبه په ورځ په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی په کابل کې خبریالانو ته وویل افغانستان، امریکا او پاکستان په دې موافق دي چې د سولې د خبرو اترو لپاره باید طالب مشران د تګ راتګ خوندیتوب ولري.
زمونږ همکار اجمل اند وو او اوسم رازو یو بل رپورټ ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته مخاودلی چې پاکستانی چارواکي به اسلام آباد ته د سولې د عالی شورا د پلاوی په سفر کې د افغانستان د سولې په اړه په یو لړ خاصو عملی ګامونو مذاکرات وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی بحث کوي د پاکستان سره په مسلو کوټلې خبرې وکړي. د کابل لا احمد زبیر جمانورو.
د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ په برخه کې د تکراري ژمنو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي. د بهرنیو چارو د وزارت وان جانان موسازی د یکشنبه پر ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل تمه ده اسلام آباد ته د سولې د عالي شورا د رئیس په راتلونکي سفر کې په همدې اړه پرمختګ وشي.
امیدوار هستیم کې در سفر کې رئیس شورا عالی سول به پاکستان
موږ هیله من یو په هغه سفر کې چې د سولې د عالی شورا رئیس به پاکستان ته ولري مذاکرات په عملی ګامونه وشي، نه په هغو تعهداتو پورې محدود پاتې شي چې پخوا هم شوي او بیا بیا تکرار شوي. موږ هیله من یو چې په هغو مشخصو او عملی ګامونو چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د افغانستان د سولې د پروسې نه د ملاتړ په برخه کې کولای شي خبرې اترې وشي.
په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا د مشرانو په غونډه کې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری موافقه کړې چې اسلام آباد به د لوی اختر له را رسیدو مخکې د افغانستان د سولې داري شورا د پلاوي کوربه وي. خو په داسې حال کې چې لوی اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي دغه سفر بیا هم نه دی شوی. د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلي موسازی د دې سفر د نیټې په اړه بې خبري وښودله، خو ویل دغه سفر به په نږدې راتلونکي کې وشي. تر دې یو ورځ مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي او د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وویل چې پاکستان تر اوسه پورې د دې سفر له اجنډا سره موافقه نه ده ښودلې. هغه وویل پاکستان د سولې د عالي شورا لخوا په هغو مشخصو مواردو فکر کوي چې د سولې د عالي شورا پلاوی به اسلام آباد ته په خپل سفر کې مطرح کړي. بلخوا ښاغلي موسازي خبریالانو ته وویل افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي هغو طالب مشرانو ته اسانتیاوې برابرې کړي چې د مذاکراتو غوښتونکي دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور خار او کلیوالو سیمو د امنیت لپاره پولیس او د ملیشي عسكر ځای پر ځای کړی دي چې د قبایلی او نیم قبایلی سیمو نه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. په تیر نږدې وخت کې په پیښور او خوشا سیمو کې په پولیسو بریدونه زیات شوي دي. نور تفصیل د پیښور نه خالد خان راکوي.
د پیښور پولیس یو لوړ پوری چارواکی په وینا د پیښور سره نږدې پرتی قبالی او نیم قبالی سیمونه د وسلوالو لارې بندولو او د دوی خلاف ممکن عملیات د پاره د پولیس او ملیشي ځواکونو ګڼ شمېر ځوانان د درنو وسلو سره زی په زی کړی شوي دي. د نوم نه خوځلو په شر دغه لوړ پوری چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې پیښور او نوخار زیرلو سره د متنو او اف ار پیښور تړلي پولو باندې ګڼ شمېر د پولیس او ملیشي ځوانان په زی کړی شوي دي چې د وسلوالو ممکن عملیات په وخت د وسلوالو د پاره د غلارې د مخکنه بند کړی. خو بیا د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور وایي چې د پیښور کلیوالو سیمو کې د عملیاتو په حق له خو هغه ته خبر نشته. خو صوبایي حکومت د پیښور او صوبې نورو ښارونو کې د لوی اختر په موقع د امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کوي. طالبانو د متنو په غازی آباد چیک پوسټ حمله رستو د پیښور کلیوالو سیمو د پاره د پولیس مشر ایس پی خورشید خان سره د شپږو ملګرو وجل او په تیښته کې بریالي شوي. د دغه بریدونو په حق له د پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید وایي چې د پولیس حوصله او همت اوچتولو لپاره د وسلوالو خلاف یو سخت اپریشن پکار دی. خو بیا یو عام تاثر دا دی چې وسلوال د قبالی او نیم قبالی سیمونه په دغه کلو کې په پولیس او اولس بریدونه کوي او بیا په اسانۍ سره قبالی سیمو ته واپس تښتي. په دې اکله د دفاعي چارو کارپو او د پاکستان فوج پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي پکار ده چې په خیبر ایجنسی او درا دمخیل کې پروت امنیتي ځواکونه د دغه وسلوالو لارې بند کړي او د دوی خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. دا یادونه دا چې وسلوالو طالبانو د پیښور کلیوالو سیمو د پاره د پولیس مشران ایس پی کلام خان او ایس پی خورشید خان د وجلو سره سره د بم ناکاره کولو سکواډ یو افسر سب انسپکټر حکم خان او ډی ایس پی عبدالرشید د وجلو پړه هم په سر اغستی وه. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاو کم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په پاو کم 2 بجو
د کرخې په غاړه،
په 2 منټه د پاسه 2 بجو
حجره،
په 30 منټه کم 4 بجو
تاتره،
په 30 منټه کم 15 بجو.
اوس هم راځي یو بل رپورټ ته. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی مشال ریډیو ته ویلي چې د تیرې جمعې نه په شمالي وزیرستان کې لګول شوی کرفیو یا ګرځبندیز کې نن ماسپخین تر 4 بجو پورې د نرمۍ اعلان کړی وو او زیاتوي چې هغه خلک چې د 4 ورځو راهیسې په مختلفو ځایونو کې ایسار وو په دغه وخت کې کولی شو چې خپلو سیمو ته ستانه شوي وي. دا چې په دې اړه د سیمې خلک سوایي تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د شمالی وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامیه مشال ریډیو ته وویل چې د تیرې جمعې نه په شمالی وزیرستان ایجنسی کې لګول شوی کرفیو یا ګرځبندیز کې نن تر څلورو بجو پورې د نرمی اعلان کړی دی ترسو هغه خلک چې په لارو کې ایسار شوي دي خپلو سیمو ته ورسي. د شمالی وزیرستان بارډر باندې کجوري چیک پوسټ چې ورته د شمالی وزیرستان دروازه ویلې شي د غلطه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په قطارونو قطارونو ولاړ ګاډي د تلاشۍ اخیستو وروسته پرېښودلی شي. د میرانشاه بازار نه یو ځایي اوسیدونکي عظمت الله مشال ریډیو ته وویل چې د بازارونو خلاصېدو وروسته د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه ده چې د خپل ضرورتونو سامانونه اخلي.
ډېر خلک روغلی دا یوت کا کنه که ماشومون دي که ستر غاټ وړه کنه سیک وانډ پسې روغلی دي تو ډېر رش ته خلک نن روغلی دي. انشاءالله دا سامان دینه به ډېر نن وکړو چې کرپی نه شي ډېر به سبو وکړو کنه چا دوړې نه وې چا چینی نه وې چا غړي نه وي یا وانډ خو پرېږ دا خو ډېر خلک یې اندي کړي.
د شمالي وزیرستان یو زده کوونکی جبران وایي چې د څو ورځو نه په بنو کې ایسار وو او نن په کرفیو کې د نرمې اعلان وروسته ډېر په خوشحالۍ سره خپل کور ته روان دی.
چې مې ورځې نه ده په بنی ښه ایسار وم کرفی د وجنایت مې چې کله د کرفی د خلاصول اعلان وروي د خوښۍ خو به ډېرې وي. عید ولاده خو هېڅ چې میش کې م خوښ وي وکلې ته میر لا بغړي هېڅ میش په دې ته یو ریښه چې زر در میشه ډېته ورسي وکلې ته زنینه ورسوي.
د یادونه ده چې په شمالي وزیرستان کې دغه کرفیو یا ګرځبندیز د تیرو څلورو ورځو نه دوام لري چې د پولیټیکل انتظامیه په وینا نن د سهار نه تر مازیګر څلورو بجو پورې پکې د نرمی اعلان شوی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. په ډیلی بیسټ ورځپاڼه کې د افغانستان او پاکستان چارو شنونکي بروس ریجل یوه مقاله خپره شوې. په دغه لیکنه کې راغلي چې د امریکا راتلونکي ولسمشر لپاره به د بهرنیو چارو تګلارې په لړ کې تر ټولو سخته مسله د پاکستان وي. ریجل په خپله لیکنه کې د پاکستان د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد په نوم یاد کړی دی. په لیکنه کې راغلي چې د پاکستان د ساتلو لپاره جګړه روانه ده او باید اوباما او رامنه دواړه په خپل نننی بحث کې په دې اړه خبرې وکړي. د مقالې مهمه برخه زموږ د همکار پامیر ساحل ناورو.
په د ډیلی بیسټ ورځپاڼه کې د بروس ریډل خبره شوې لیکنه د ملالی یوسفزای له کیسې پیلېږي. په دې لیکنه کې راغلي چې 14 کالونه ملاله پاکستاني او طالبانو په سر وېشته ځکه چې د غوښتل تعلیم ترلاسه کړي. ریډل لیکي د ملالی مثال د پاکستان کیسه روښانوي. دا هیواد د سخت دریځو او ترقي خوا خو ترمنځ د جګړې میدان دی. دا سخت دریځه کسان اکثر له القاعده سره هم تړلي وي. پاکستان د نړۍ شپږم لوی هیواد دی. د دې هیواد اټومي وسلې په نړۍ کې په تیزی سره پراخیږي او دا د القاعده ډلې د مشرتابه اوسنی کور دی. دا د نړۍ د جهاد مرکز دی. د سپتمبر د 11مې لپیخو تر د ممبئی حملو القاعده او د دې ملګرو ډلو لکه لشکر طیبه دا ټول پلانونه د کراچۍ، لاهور او ایبټ آباد په څیر په ښارونو کې جوړ کړي دي. په مقاله کې راغلي د سپتمبر د 11مې تر پیښو وروسته امریکا پاکستان ته 15.5 امریکایي ډالر ورکړي دي. د هیواد ته امریکا ډیره پوځي مرسته ورکړې ده. بروس ریډل لیکي بل لوري ته پاکستان او امریکا په افغانستان کې مخالفان دي. ملګری ملتونه، امریکا، ناټو او لڅلوېختو هیوادونو ورغلي سرتیري په افغانستان کې د حامد کرزي د ټاکل شوی او قانوني حکومت ملاتړ کوي. پاکستان ظاهرا له کرزي سره خوږ دی خو د هغه له دښمن یعنی افغان طالبانو سره مهمه مرسته کوي. د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په کوټه، کراچۍ او وزیرستان کې د طالبانو مشرتابه ته پناه ورکړې ده. په مقاله کې راغلي که څه هم پاکستانی پارلمان او د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه کړې ده چې امریکا دې د دې هیواد پر خاوره د بی پیلوټه الوتکو حملې نه کوي، خو امریکا د القاعده او د دې ملګرو پر ضد په دې جګړه کې ښکېله ده. په مقاله کې لیکل شوی تر اوسه دا پوښتنه موجوده ده چې څنګه اوسامه بن لادن په پاکستان کې په لوی کور کې آرام اوسېده او همدا د واشنگټن او اسلام آباد د اړیکو د سوړوالي لامل هم شو. بروس ریډل لیکي اوس چې ناټو خپل جګړیز واک د 2014 زیږیز کال تر پایه افغانستان ته ورکوي، نو دا به د امریکا او پاکستان په اړیکو کې تر ټولو لویه ننګونه وي. اوباما او رومنی دواړه رضا دي چې تر 2014 زیږیز کال به خپل پوځیان له افغانستان وباسي. ریډل لیکي خو د نن شپې په باس کې باید اوباما او رومنی دواړه چې د ولسمشري زور ټاکنو کاندیدان دي د دې خبرې ځواب ورکړي چې له افغانستانه د خپلو سرتیرو هیواد ته تر بللو
ورسته به په پاکستان کې پر ترهګرو څنګه فشار راوړي. د زیاتوي آیا دوی به ځنې سرتیری د بی پیلوټ الوتکو له لارې د امنیت ساتلو لپاره هلته پرېږدي او کنه؟ دواړه به پاکستانیان څنګه پوهوي چې بی پیلوټه الوتکې د دوی دښمنی نه دي؟ او دا چې اوباما او رومنی دې ځواب ورکړي چې د ترهګرۍ پر ضد به څنګه جنګیږي او د ملالی یوسفزی په څیر د نجونو مرسته به څنګه کوي؟
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
دوه شپږ کاله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی فاینانشل ټایمز لیکي ک سهم امریکا د ولسمشری پر روان انتخاباتي کمپاین کې د ډرون بدون په اړه خبرې ونښولي خو امریکایي سیډونکو وای ته دغه ټکنالوژي استعمال به په راتلونکو کې د امریکا د نوي حکومت لپاره یو ګران کار وي چې جاری وساتي. لیکوال وای په پاکستان کې د ډرون بدون پر ځای په پوځي عملیاتو کې تر ټولو زیات نقصانونه مخې ته راغلي دي. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو. په فینانشل ټایمز ورځپاڼه کې جیف ډایر لیکي د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې چې څوک هم کامیاب شي نو هغه به د دې فشار سره مخامخ کیږي چې څنګه به د امریکا د استخباراتي ادارو لخوا د بی پیلټ الوتکو او نورو وسلو استعمال جایز ګرځوي. لیکوال وایي د امریکا د دفاع نوی وزیر کچېرې را روان ولسمشر ته په را روان وخت کې یو ایجیایي هیواد د منځني ختیځ او یا یو افریقایي هیواد ته د پوځ لیږلو مشوره ورکړي کوي نو اول باید د خپل مغزو معاینه وکړي. لیکوال وایي یو نوی جنگ پیلول بیا خپل ځواکونه لیږل او د ترهګرو پر ضد د ډرون ټکنالوژي استعمال سره نوې خبره نه ده. دا هر څه که یو خوا ډیر مصرف لري خو بل خوا د نړۍ د هیوادونو د خودمختاری خلاف هم راځي. امریکایي چارواکي ډرون ټکنالوژي د ترهګرو خلاف یو موثره کاروایی بولي. فینانشل ټایمز لیکي د حیرانتیا خبره دا ده چې د ولسمشر اوباما په انتخاباتي کمپاین کې په دې اړه لګي خبرې وشوي او زیاتره پکې د دغه هیواد په اقتصادي مسلو پښتنې او بحثونه وشول. د امریکایي مجلې فارن پالیسی یو مشر او د امریکا د پخوانی ولسمشر بل کلینټن یو انتظامی مشر ډیوډ روتکوف وایي د دغه جنگونو سره د امریکا موجوده حکومت یو شمیر ملکونو خودمختاری ته نقصان رسولی دی. ولسمشر اوباما د دې پر ځای چې دغه شخړو د هواري په لړ کې نوې لارې ایجاد کړې وي د جنگ او ډرون پالیسی لا نور هم پسې وغځوي او اوباما داسې د درې نیم سو پورې د عملیاتو منظوري ورکړې ده چې دا یو زیاته شمیره ده او د ایران په اړه خو په لومړي ځل یې د سایبر حملې منظوري هم ورکړه. فینانشل ټایمز لیکي د ولسمشر اوباما حکومت په شپږو هیوادونو کې د ترهګرو خلاف ډرون حملې ترسره کړې دي چې پکې افغانستان، پاکستان، یمن، عراق، سومالیا او لیبیا شامل دي. په سومالیا کې د ډرون الوتکو بریدونه دومره زیات شوي چې په دغه هیواد کې د سوارلو د جهازونو تګ راتګ هم متاثر کړی دی. د واشنگتن د یوې څېړنیزې ادارې نیو امریکن فاونډیشن د یوې څېړنې تر مخه په پاکستان کې په ډرون بریدونو کې د 2004 کال راهیسې د 1909 تر 3220 پورې کسان وژل شوي دي چې په دغو کې د 1413 تر 2015 پورې ترهګر رپورټ شوي دي او د 15 تر 14% پورې نور خلک په نښه شوي دي. په امریکا کې د ډرون بریدونو مرسته کوونکي بیا وایي په پاکستان کې د ډرون نه په پوځي عملیاتو کې زیات نقصانونه مخې ته راغلي. لکه په 2009 کال کې د پاکستان پوځ په سوات کې عملیات پیل کړ چې پکې د ملګرو ملتونو تر مخه 14,000 خلک بې کوره شول.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15,500 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی په روانه خبرونه کې به تاسو د سارو دی وی منډي حال هم واوري د دې سره سره د سیمه او د پاکستان په حالاتو یو شمیر نور ریپورتونه هم لرو. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو د ویب پاڼې ترڅنګ په فیسبوک او ټوئیټر باندې هم ځان د تازه حالاتو خبرو ساتئ. د ماخام 5:30 بجې شوې دي لن خبرونه اورو. پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری ویلی د ترهګرو خلاف په دې حالاتو کې نوې محاس پرانستل ممکن نه دي. د خیبر پختونخوا حکومت د لوی اختر په مناسبت سره په پېښور خار او کلیوالو سیمو کې د امنیت لپاره پولیس او د ملیشي عسکر ځای پر ځای کړی دي. نامعلومه وسلوالو ترخم ته نږدې په افغانستان کې د کوچیانو په نوم کلی کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژلي او یو ښځه جوبل کړې ده. اسرایلی چارواکي وایي نن د ګل پورزي په غزه پټۍ کې له فلسطینی وسلوالو سره خته شوی. د ریپورټونو مخې نښته کې دوه مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي مارک ګراسمن په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزي سره لیدلي. په اردن کې چارواکو څرګنده کړې چې د القاعده شبکې لخوا په دغه هیواد کې پر لویدیځو اهدافو د بریدونو یو ممکنه پلان شنډ کړی او له یمن نه را رسېدلي ریپورټونه وایي چې په یو هوایي حمله کې څلور مشکوک سخت دریځي وسلوال وژل شوي دي. اوس هم رازو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو او سرلیکونو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه احمد الله را کوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای خصوصي استازي مارک ګراسمن د خپل پاکستان دورې پر مهال ویلي وو چې امریکا په پاکستان شمالي وزیرستان کې د اپریشن لپاره هیڅ قسمه دباو نه اچوي او د دوه ملکونو په تعلقاتو کې بهتري روان دي. ورسپانه لیکي چې پاکستان په امریکای واضح کړی دا چې د هغوی په دباو به هیڅ قسمه عملیات ونه کړي او د لړکی د پاکستان فوزي مشرولي د حکومت او سیاسي مشرولي سره په مشاورت کې دا کوم چې یقینا یوخه خبره ده. ورسپانه په اخیره کلی کې چې پاکستان حکومت له پکار دی چې شمالي وزیرستان کې اپریشن په حق لا خپل منځي مشاورت نه ورستو څه فیصله وکړي او امریکای له هم پکار دی چې صدا سګام اوچت نه کړي چې لوجې د پاکستان مشکلات نور هم زیات شي. آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې عدالت د ایئر مارشل اصغر خان کیس مختصره فیصله اورولو په وخت وویل چې 1990 انتخاباتو کې په سیاستدانانو کې پیسې تقسیمولو عمل د فوز لپاره بدنامي وجه وګرځیدا سکه چې فوز او استخباراتي اداره ISI په سیاست کې برخه نشي اخستې. اداري لیکي چې د کیس مختصره فیصله راتلو وروسته د ملک سیاسي ګوندونو په یو بل الزامات لګول شروع کړي دي او د آئینی او قانوني ماهرینو د رائے نخکاری چې د کیس ذمہوارانو ته په سناسته توګه تحفظ ورکولو کوششونه روان دي. اداري لیکي چې ځنې ماهرین وایي چې جنرال اسلم بیگ او اسد دورانی په ضد کاروایی نشي کېدی او سزا به هغه چاته ورکول شي چا چې سیاستدانانو کې د پیسو تقسیمولو حکم ورکړی وو او دا حکم د هغه وخت صدر غلام اسحاق خان ورکړی وو. بلخوا د اصغر خان وکیل د تاثر غلط ګرځوي چې د اسلم بیگ او اسد دورانی په ضد کاروایی نشي کېدی او که د دوی دواړو په ضد کاروایی ونشوه نو عدالت دې د NRO کیس په شان عمل درآمد بینچ جوړ کړي. اداریه اخیره کلی کې چې د ټولو خبرو نه داسې ښکاري چې د کیس کې ککړو خلکو ته زر تر زره سزا ورکولو څلار نه ښکاري او د لړکی اولس با راتلونکي وي اوږدې مودې لپاره انتظار کوي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې ملک قامی ایرلاین PIA پروازونه ځنډیدل اوس د معمول خبره جوړه شوې ده او بلخوا په ریلوې کې سفر کول هم د عذاب نه کم نه دي. اداري لیکي چې دوانو ادارو کارکردګي ډیره خراب شوې ده او اکثره مسافر د PIA په ځای غیر ملکی فضائي کمپنو له ترجیح ورکوي کوم چې ډیره د پریشانۍ خبره ده. اداري اخیره کلی کې چې عدالتي نوټیس باوجود د دوانو ادارو خپل کارکردګي خنډ کړه نو حکومت لا پکار دي چې د مسافرو مشکلات په نظر کې وساتي او د دوانو ادارو کارکردګي ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. په امریکایي مجله نېشنل جیوګرافیک کې لیکوال سلیم علي وایي چې سور سالو په سر د پښتني جنې شربت ګلې خاموشه تصویر او د ملالی یوسفزۍ خبرې دواړه د امید نښې دي چې یو وار بیا به د دغې ښکلي وطن په اسمان تورې تیارې د سحر په رڼا بدلې شي. بلخوا آسټرېلین ویبپاڼه ABC لیکي چې کراچۍ ته راغلي 28,000 ګډانو کې د عدالتي حکم باوجود 21,000 ګډان پاکستاني چارواکو تلف کړي دي. د دغه دواړو مقالو خبرو مهمې برخې زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
په امریکایي مجله نېشنل جیوګرافیک کې لیکوال سلیم علي په خپل یو مقاله کې لیکي چې څکه هم په پاکستان کې روانې مبهمې چارې هم د پخوا په شان غیر واضح دي، خو په ملاله یوسفزی د برید غمیزې یو وار بیا پاکستان د رسنو په پاڼو راسرخولی دی. لیکوال لیکي چې د ملاله یوسفزی پړونی په سر تصویر نړۍ ته د یوې بلې پښتنې جنۍ چې هم د دغې جنگ ځپلې سیمې سره تعلق دی صحرا ور په یاد کړه او هغه وا شربت ګله. دغه سور پړونی په سر جنۍ چې د ملاله د توبینه هغه وخت سل میل لري په پیښور کې د افغان کډوالو په یو کیم کې اوسېده، هم د پښتون قام لپاره د امید یو شمع ګرځېدلې وه. لیکوال سلیم علي وایي چې نن سبا په افغانستان او پاکستان کې د ګڼ شمېر ستونزو پر شا هم د هغې دورې لاس و، کله چې د سوړ جنگ وروسته سلګی وي. د امریکا او روس ترمنځ د خو هغه جګړه ختمه شوه، خو هغې په دغه سیمه کې سخت دریځې ته وده ورکړه او دا د څو لسیزې تېرې شوې، خو دغه سیمه اوس هم د سخت دریځو او مذهبي جنګ سالارانو په ولکه کې ده. لیکوال سلیم علي لیکي چې شربت ګله په 1992 کال کې خپل هیواد ته ستنه شوه او بیا په خپل هیواد کې خانه جنگي او د طالبانو دوری هم ولیده، تر اوسه ژوندی ده او د خپل کورنۍ سره ژوند کوي. د شربت ګله بې نومه او خاموشه تصویر هغه وخت نړۍ لړزولې وه او نن د ملالۍ خبرو د نړۍ پام ځان ته ګرځولی دی. لیکوال لیکي چې نړۍ باید په دې پوه شي چې دغه دواړه پښتنې جونې د جنگي حالاتو ښکار دي. لیکوال سلیم علي زیاتوي چې ما ولې دغه دواړه پښتنې جونې د یو بل سره په یو ځای ودرولې، هغه ځکه چې دغه دواړه پښتنې جونې ما لپاره د پاکستاني دوه مخه سیاست علامتونه دي. د دغه دواړو جنکو ژوند او هڅې دواړه حقیقت دی او باید د دغو حقیقتونو اهمیت کم نه کړی شي، بلکې موږ له پکار دي چې د دغو حقیقتونو په رڼا کې د دا ډول جنو د ښه راتلونکي لپاره هڅې توندې کړو، او هغه خلک چې تعلیم یافته دي باید د هغو خلکو لپاره کار وکړي چې تعلیم حاصلول غواړي. لیکوال لیکي او ملالۍ یوسفزی له هم پکار دي چې خپل شهرت د شربت ګلې غوندې جنو د ژوند ښه کولو لپاره وکاروي، ځکه چې د شربت ګلې غوندې جنو دا مهال د روایتو د غلامې ښکار دي. لیکوال سلیم علي د خپل مقالې په پای کې لیکي چې باید مونږ د خار تعلیم یافته ملالۍ یوسفزی او د هغې هڅې هېرې نه کړو، خو مونږ له پکار دي چې کلیواله شربت ګله هم یاد وساتو، ځکه چې د دغو دواړو پښتنو جنو جسماني او نظریاتي هڅې مونږ ته یو امید راکوي چې یو وار بیا به د دغه ښکلي وطن په اسمان توره تیاره د سحر په رڼا کې بدل شي. بلخوا په آسټرېلین ویبپاڼه اي بي سي کې په یو مقاله کې راغلي دي چې 13 میاشت پاکستان ته د آسټرالیا نه کوم ګډان راغلی وو، هغه ټول د یو ناروغۍ له امله چارواکو حلال کړل. دغه ګډان د بحرین چارواکو ستانه کړي وو او ویلي وو چې دغه 8600 ګډان په یو ناروغۍ اخته دي. مقاله دی اتوی چې کله دغه ګډان کراچۍ ته ورسېد نو دغه ته هم چارواکو د معاینې نه پس دغه ګډانو کې د ناروغۍ پخله وکړ او د ټولو ګډانو د تلف کولو حکم یې وکړو. مقاله دی اتوی چې د ونی مترو ګډانو د حلالونو نه پس بیا د یو عدالتي حکم لمخې د دغه ګډانو بل معاینه په برتانیې کې وشو، چې پکې ویل شوی دی چې په دغه ګډانو کې ناروغي نشته، خو په کراچۍ کې چارواکو د برتانیې د لیبارټری دغه نتیجې رد کړې دي او تر دا مهال یې 26000 ګډان تلف کړی دی.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
د مشال ترڅنګ اوسه. د پاکستان حکومت د نمونیا د ناروغي د مخنیوي لپاره یو نوی ویډیا ویکسین پاکستان کې معرفي کړي چې په ملک کې د 500 کالونو کم عمر ماشومانو په مر قابو اومندل شي. په دغه هیواد کې یو شمېر ماشومان د نمونیا له وجې مړه کیږي او ډاکټران وایي نمونیا په ټوله نړۍ کې د ماشومانو لپاره یو مرګونې ناروغي ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
د صحت نړیواله اداره یعنی WHO مطابق چې پاکستان کې هر کال د نمونیا د ناروغۍ له وجې تقریبا 8000 ماشومان او په نړۍ کې 13 لکه د 15 کالونو کم عمر ماشومان د دې بيمارۍ له وجې د مرګ ښکار شي. د نمونیا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت یو نوی ویکسین معرفي کړو چې ورته نیموکوکل کانجګیټ ویکسین وایي. اسلام آباد کې د کامی API پروګرام مینیجر ډاکټر زاهد لارک مشال ریډیو ته اوویل چې پاکستان د جنوب ایشیا هغه مرګ دی چرته چې دا ویکسین په لومړي ځل معرفي کړی شو. د نوموړي په وینا چې دا ویکسین به یو شمېر ماشومان د مرګ بچ کړي.
گلوبل الائنس فار ویکسین ایمونائزیشن یا گاوی پاکستان ته د شپږ سوه اتیا ملیون ډالرو ویکسین ورکړی دی او په دې کې پنځه فیصد شیئرز د پاکستان د حکومت دی. نیشنل ایمونائزیشن ټیکنیکل ایڈوائزری گروپ پاکستان کې د نمونیا ویکسین په کال 2008 کې سفارش کړی و. هغوی په دې ویکسین تحقیق هم کړی و او وی ویل چې دا پاکستان له ضروری دی. نو حکومت په هغې کار وکړو او اوس دا موږ پاکستان کې شروع کړو.
پاکستان کی د صحت نړیوال ادارے یا ڈبلیو ایچ او ای پی آئی د سانگی مشر ڈاکٹر کمر الحسن مشال ریڈیو تا اویل چې په دې حقله د ڈبلیو ایچ او مرسته د پاکستان حکومت سره دی او دا ویکسین د نمونیا د خاتمه لپاره ښه کار کولی شي.
دا د نمونیا ویکسین به تقریبا هغه 15,000 ماشومان د مرګ نه بچ کوي کوم چې د نمونیا په مرض کې اخته دي او دا به هغه 1400 ماشومان هم د مرګ نه بچ کوي څوک چې د مازغو په پړسوب یا گردن تول بخار کې اخته دي. نو دا ویکسین به هر کال د 15 کال نه کم عمره 20,000 ماشومان د مرګ نه بچ کوي.
نوموړي زیاته کړه چې د دې ویکسین نرخ ګران دی او دا د پاکستان حکومت لخوا ویډیا لګول کیږي نو خلک د خپل ماشومان لپاره د ویکسین نه فائدہ اوچت کړي. رابع اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
پښتانه څوک دی او له کومه راغلل؟
په دې کې شک نشته پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي. په خوا تر دې چې آریایان افغانستان ته راشي، په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاسټ په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیل سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونیز خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د پېټرولیم وزیر ډاکټر عاصم حسین وای نن سبا د اقتصاد د دور دی او کدوی ته د هن نه د تیلو په اخستلو کې ګټه کیږي نو دوی به خامخا اخلي. دا په داسې حال کې دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي تعلقاتو د ښه کېدلو هڅې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې وړاندې کوي.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې د پاکستان د پېټرولیم وزیر ډاکټر عاصم حسین تیره هفته د ډیلی دوره وکړه. داسې ښکاري چې هیواد یې د هند نه د تیلو درآمد کولو ته لیواله دی. په دې وروستیو کې د دواړو اټومي قوت لرونکو هیوادونو ترمنځ اقتصادي تعلقاتو ته د ودې ورکولو هڅې روانې دي. پاکستان د تیر کال په اکتوبر میاشت کې هند ته د غوره هیواد درجه ورکړې ده. دا راز هند روان کال په اپریل میاشت کې پاکستانی کاروباریانو ته خپل هیواد کې د سرمایه کاری کولو اجازه ورکړې ده. رپورت د پاکستانی چارواکو د خپلې وای د هند نه د تیلو پر اوړلو د منځني ختیځ د هیوادونو په نسبت لږه خرچه راځي چې د یو ناسرګند چارواکي په وینا د لړکې په پاکستان ته ډیر بچت وشي. د حکومتي شمیرو تر مخه پاکستان د تیر کال د جولای د میاشتې نه سا کال د مارچ د میاشتې پوري 12,909 پېټرولیم مصنوعات درآمد کړي دي چې پکې درېمه برخه ډیزل وو. ورځپاڼه لیکي چې د نړۍ په نورو برخو کې گاونډي هیوادونه د یو بل سره د تجارت کولو نه ډېرې ګټې چتوي، خو د پاکستان او هند تعلقات د تاریخي کړکېچ ښکار دي چې یو بل سره یې درې واره نیخ په نیغه جنگ کړي او په 2008 کال کې په ممبئی ترهګر بریدونو د دواړو هیوادونو تعلقات لا نور خراب کړي دي. ورسپانه د ډاکټر عاصم حسین د خلی وای چې اوس د اقتصاد دور دی او که دوی ته د هند نه د تیلو په اخستلو کې ګټه کیږي نو دوی به خامخه اخلي. خو ورسپانه وای چې د نوموړي د خبرو باوجود په دواړو هیوادونو کې ځنې داسې پالیسی جوړونکې شته چې د اقتصادي تعلقاتو ښه کېدلو په لاره کې خنډونه پیدا کولی شي. د مثال په توګه ځنې خلک به دا اندېښنې څرګندوي چې که د هند سره په مستقبل کې بیا تعلقات خراب شي نو دوی به د تیلو لپاره د بحران سره مخ کیږي.
ورسپانه لیکي چې د هند او پاکستان ترمنځ تعلقات او خکېدلو کې اقتصاد لوی کردار تر سره کول شي، خو دې لړکی به دا ضروری وي چې د اقتصاد تر څنګه د کشمیر په شمول د خپل ټولو سیاسي مسلو د هواري لپاره هم حالې زلې جاری وساتي.
تاسو زموږ د همکار منور شانه د فاینانشل ټایمز ورسپانه د مقالې مهمه برخه اوریدلې. مشال ریډیو تغوغي په اسلام آباد کې د امریکا د خیر خیګړې ادارې یو ایس ایډ په مرسته د فوټو جرنالیزم تربیتی پروګرام او نمایش ترسره شو. په دغه پروګرام کې د قبایلي سیمو نه راغلي زده کوونکو ته هم روزنه ورکړل شوه. زموږ همکار ریاض مساخیل هم د دغه تربیتی پروګرام په اخري ورځ ورغلی وو چې تفصیل یې په دې رپورت کې راکوي.
اسلام آباد کې د یو ایس ایډ په مالی مرسته د نړیوالو ادارو انټر نیوز او نېشنل جیوګرافیک په ذریعہ د قبایلی سیمو زده کوونکو د پاره د فوټوګرافي یا انزورګری د روزنې یو ورزنې پروګرام شو. د ستوره کې د قبایلی سیمو نه راغلي 15 زده کوونکو هلکانو جینکو ته د ژورنالیزم په میدان کې د تصویرونو اهمیت او طریقې کار وښودل شو. د دستوري پاړه مشال ریډیو سره خبرو کې د یو ایس ایډ یوې کارکونکو وې،
لحاظ سره سلیکشن ددی شو او ټول داس یانگسترز دی چې لکه د 17 نواله د 25 ایئرز پرمینس کې چې کوم دچا ایجز دی، نو دا نیشنل جیوګرافیک والا پینځه کسان داسې راغلي چې ای دی له ټریننګ ورکړ د ډے 1 نواله د لاسټ ډے پورې، او دوی ته مختلف داسې ټیکنیکس خو دي چې دای په بیسس باندې دی فوټو جرنالیزم ټرای کولې شي صرف فوټوګرافي نه.
د کورمې جنسې سره تعلق لرونکو عرفان علي د دې روزنه په حق مشال ریډیو ته وایي چې دوی دلته خپل تجربات د نورو سره شریک کړي او دغه رنګي دراغلي کارپوهانو هم ډیر سز دکړه دی وای.
چونکه زه پهنه په دې شي کې انټرېستډ وم، نو ما داس یو موګه وخته چې زه خپل سکلز سم سره دې ته شیر کوم. خو غینه خو مې ډیر زیات چیزونه زده کړل، لکه پورټریټ څه شي دی، لایټ څه شي دی، فوټوګرافي کې کمپوزیشن څه شي دی، څنګه خپل فریم فیل کې.
د غرنګ د مومند جنسې سره تعلق لرونکو سیما ګل وای چې د دې زده کړې نوړان دې دوی ته د تصویرونو د اهمیت پتنوا خو اوس یې ډیر سز دکړه دا وای.
زه په خوري یونیورسيټي کې سبق کوم. فوټوګرافي زموږ د پر اول خو صرف شوق وو، سدمره زیات ایکسپوژر زمونږ ورکې نو دې فوټو کې موږ پس تا موږ ته دا پته لګی چې موږ خود دې ډېر زیات استعمال کولای شو او موږ خود دا ډېر په خزي کې استعمالولای شو.
د روزنې دستوري په اخر ورځ د زده کوونکو د تصویرونو یو نمایش شو چې پکې د دغه زده کوونکو خپل خپلوان هم موجود وو. آسیا بیبي چې دولونو یې په دې کېم کې زده کړه کوله مطمئن ده چې دې سره به لونو ته په عملی میدان کې ګټه ورسی او باید چې دا قسمه دستوري جاری وساتل شي. دا وایي
زم ما دولونو عدالته دې تربيت کې دي استدا مونږ ډیر خوشاله د دې لکه ډیر زیات دي ته بده کې هلپ ملاو شو. دي خو مخکې د موبایل فوټوګرافر وي اوس صحیح کم اس کم فوټوګرافر شو. له
د دستوري په اخر کې درې تصویرونه تر ټولو غوره وګرځول شو. د منتظمینو په خبره کیمپ کې برخه غستونکو کسان به د تر لاسه کړې شوې روزنې په بنیاد خپل خپل سیمو کې انزورګری کوي او دغه تصویرونه به راتلونکو میاش بیا مقابله کې ایخودي شي چې ورسره به د زده کوونکو د کار او زیار پته لګي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم زو خوسته چرته چې شیخ زید په هنتون کې د عمومي کتابتون بنیاد د سده پاسه 2 میلیون افغانو په ارزښت کې خودل شو. د دغه کتابتون ودانی به د نشې توکو پر ضد د مبارزې د وزارت له بجټ نه د 10 میاشتې په موده کې مکمل شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون په چوکاټ کې د عمومي کتابتون نشتون هغه ستره نیمګړتیا و چې د پوهنتون محصلانو او استادانو لپاره تشه هر شی به مخصوصه ده. محصلانو او استادانو د خپل لوستونو او اضافي معلوماتو لپاره یو داسې کتابتون نه لاره چې دوی ورڅخه په منظمه توګه استفاده کړي وای. بلاخره د پوهنتون د مشرتابه او د ولایت د اداري مجلس په وړاندیز د مخدره موادو پر ضد وزارت خوست د سګنې بودیجې و برخه یعنی صد پاسه 12 میلیون افغانۍ د عمومي کتابتون ودانۍ ته ځانګړي کړي چې ساختماني چارې د یوې غونډې په ترڅ کې پیل شوې. په خوست کې د مخدره توکو پر ضد اداري مشر میرناګل تنیوال د دې پروژې د تطبیق په سیمه کې وویل
دا غیر مستقیم پروژه ده، ولی زه په ځای بلم چې دلته هم د خپلې وځ د خوست په افغانستان محصلین دلته د بزګر کارګران زمند دلته په دغه ځای کې تحصیل کوي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهندوی محمد رسول باوري کتابتون د پوهنې د تغذیه ځای وباله او وی ویل چې په دې اړه د کتابتون اړتیا څرګنده ده.
کتابتون کې به هغه کتابونه چې محصلین ورته اړتیا لري هغه بلته ساتل کیږي او د دې لپاره موږ اړي چې کتابتون ولرو. په بېلابېلو برخو کې به موږ کتابتون د غني کېدو پروګرامونه ترلاسه ونیسو.
په مراسمو کې خوست والی عبدالجبار نعیمي د کتابتون لپاره د ساختماني چارو په پیلیدنې خوښي څرګنده کړه او د پوهنتون له استادانو او محصلانو سره ژمنه وکړه چې په دې ځای کې به د زیاتو او مهمو پروژو د عملي کېدو لپاره هڅې کوي.
نن زه ستاسو خوشاله ځای دی چې تا په برې شو کې د پوهنتون رئیس ته استادانو ته مشران ته دا وعده ورکړل چې زموږ به ډېر تلاش وي چې نورې پروژې هم بنسټیزې پروژې چې د پوهنتون لپاره د ودې لپاره ګټورې وي په دې کې به موږ انشاءالله موږ خپل زیار باسو.
د یادونه وړ ده چې خوست د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې وګړي یې په دودیز ډول د مخدره توکو کښت نه کوي. نو د اړوند وزارت د پالیسۍ له مخې هر کال د $1,000,000 د جایزې مستحق ګرځي. نجیب الله خیر، مشال رادیو، خوست.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. او اوس هم راځو د راروان اختر په اړه یو رپورټ ته. په شبکه در سیمه کې د ملک ته نورو برخو غوندې د لوی اختر لپاره د سربو منډې لګېدلې دي. خلک وایي که څه هم افغانستان ته د سربو په لیږلو بندیز لګول شوی خو بیا هم د سربو قیمتونه لوړ دي، او بیا ځینې خلک دا هم وایي چې سږ کال د قربانۍ سروي یو څه ارزان شوي دي. د مشال خبریال مو دغې منډې ته بوزي.
څنګه چې را روان لوی اختر ته وخت رانږدې کیږي، نو هم دغه شان د محمود جنسی د بیالا بیالو سیمه ولس چې څوک څاروي اخستون کې دي او څوک خرڅون کې، د شبقدر پهلوان قلعه مال منډۍ ته په ګڼ شمېر کې را روان دي. ولس وایي څاروي د تیر کال په نسبت لږ ګران شوي، خو وړي ولس په مال حال پرېوته چې اوس نه کېږي لوی او ګران څاروي واخلي. منډۍ ته یو تن سرور ګډوري د پلانغار سیمې نه راوستي او هغه وویل
خان باچا نو بس سکاله ملي یار ډیر سړی دین
خریدار نشته کول
نو بس راضی خو بس مال ارزان دی مال دا ګډور خو ما مرګری بخپل اغیستی دی په 2500 روپیه سر می اغیستی دی اوس هم نه کی توان کی
نو ګا په سور راضی نس
ګا په ولا چې بس وو پور راضی
یو سپینګری چې وغټه می خی بای کوله خو ویل دا ګران ده ور سره مو خبره وکړي.
خان ماما سروي سخت ده پروس کال په نسبت ګران دی تقریبا چې پروس کال په او یا زره بوتل او دا او یا زره داغه سخت کال 15000 او یو لک او 40000 او یو لک پروس کال افغانستان ته بدلو د دې لاردار
داور خان چې د کوم محمود جنسی نه راغلی وی ویل د واړو او لوی سرو هر څوک افغانستان ته وړل په قانوني توګه بنشوي هم دي خو بیا یې تیز ده
او سخت کال کابل ته مال وچ بندي خو بیا هم دوه ګران دي چې خلک نشه غسته کم چې مخکې به خلکو قرباني خسار وی غسته نو سخت کال هغه دا کوشش کوي چې ما یو کمزور سر وی واغسته ورته پیسې دومره نشته آمدن نشته.
بیا مو د منډي د ټیکدار نوید مومن نو پختل منډي ته سمره سروي راځي او خرسي څومره دی
پروس کال سروي لګ ډیرو سک کال داغې نه سیوا دی په مین وجه دا چې کم از کم 500-600 سروي به روزانه راځي د خرڅ ریشو ډیره کمه ده. د پروس کال په نسبت سبا سروي سک کال ارزان دی د خلکو استعداد کې هغه نشته.
ولس ویل د سرو قیمتونه د هر کال د ګرانۍ په وجه سیوا شوي دي خو هغوی ګوري چې په قیمت او وجود کمزور سروي واخلي چې قرباني هم وشي او خرڅ هم زیات ونه شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,000 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږی. په کال 2002 کې امریکایي خبریال دانیل پل په کراچۍ کې د وسلوالو لخوا د تختولو وروسته وژل شو. د هغه او دا شان د نورو خبریالانو په یاد کې په پیښور کې په امریکایي کنسلګری کې د دغه خبریالانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره یو پروګرام ترسره شو چې پکې هنرمندانو د امن سندرې وویلې. د مشال خبریال شبیر احمد جان هم دغه پروګرام ته ورغلی و چې تفصیل یې په دې رپورټ کې راکوي.
په دې لړ کې د پیښور یو مقامي هوټل کې د موسیقي یو پروګرام وشو چې پکې هنرمندانو او خبریالانو نه علاوه زده کوونکو او د ژوند بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکو خلکو ګډون وکړلو. پیښور کې د امریکای قونسلګری یو غړی پبلک افیئرز افیسر ټیمی پارټیکوف مشال لیډو ته وویل چې د دې ورځ منځلو مقصد وژل شوی خبریال ډینیل پرل او دغه رنګ په نړۍ کې چې څومره خبریالان او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې چې په سختو حالاتو کې کار کوي هغوی ته د عقیدت پرزونې وړاندې کول دي.
The purpose of the evening is to celebrate the memory of Daniel Pearl and to honor all the work that journalists do all across the world.
د دې ورځ منځلو مقصد مونږ خبریال ډینیل پرل یاد منځو او دا چې په ټوله نړۍ کې خبریالان کارونه کوي هغوی ته د قدر په نظر وګورو، ځکه چې مونږ له دا منل پکار دي چې دا یو د خطرې نه ډکه خو ولې مهمه پیشه ده، ځکه مونږ دا ورځ ټوله نړۍ کې منځو او په پیښور کې خو په خصوصي توګه د داسې هلو ځلو ډېر ضرورت دی، ځکه چې زما په خیال د پاکستان د نورو سیمو په نسبت په دې سیمه کې خبریالانو ته خطر زیات دی.
The risk to journalists is much higher in this region than anywhere else in Pakistan. So
padem qad pakhto jabe nam to sanargali Humayun Khan mashal leedu tul che das qism hal zalo sarwa da pakhto aw da pakhtano la para kar aw khidmat kaun ko ta dot grin milawegi
dasi events aw dasi hal zalo awalne da badai che tul nade ki dawman le shi chamung pakhtana nan ham kha talimi afta yu tul social yu da har khigad da para tul namak ki urandi ki gu aw da dasi hal zalo zamung ko tul باندې بدا یو اثر پریوزی چې د دې سره بعد د آرټیست هم د جرنالیست هم د هری کمیونټی چې څومره افراد په دې وخت کې کار کوي د پښتنو لپاره او د پښتو لپاره او ته یو قسم نو د ملاویږي او موټیویشن ورته ملاوی.
په پروګرام کې ګډون کوونکې هنرمندانو په دې موقع باندې د ګوانډي هیواد افغانستان ترانه هم پساس کې واړول چې خلکو ترنه ډیر خوند واغستو. دا پښتو یو بل سندرغاړي بختیار خټک وویل چې د پیښور او بیرټول خیبر پښتونخوا په موجوده حالاتو کې داسې پروګرامونه ډېر اړتیا لري.
زه خدا ګڼم چې پښتانه چې دین او خو ژوندې قوم دي دمره هر بدرنګو حالاتو په وجود بیا هم هغه وخت رواسي لکه نن تاسو کته په دې غونډه کې هلکه وړه غونډه وختورو په کې ډېر د زړه دی خلاصا پکې ګډونو کو مونږ ټول چې سم سندرې سندرغاړو دلته کې په سټیج باندې او کې زیاتره په امن باندې وي، ځکه چې موږ په ځمکه باندې زه ګڼم چې ټول نه زیات کمې دي او ضرورت نه غدي امن دي. دا ټول آسان جبدا پختانی خوخی هم موسیقی پا جبا ماندی دی امن خبری لیر خون کئی.
دونه ولدا چې په دې موقع په خیبر پښتونخوا او ټوله قبایلی سیمه کې وژل شوی خبریالانو د غوی کار او د خپل مقصد لپاره د غوی قربانه او ستایل شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د سې شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه پام کوا
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په پاوکم 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2 منټه د پاسا 2 بجو
حجرا
په 30 منټه کم 4 بجو
تاترا
په 30 منټه کم 5 بجو.
او د خبرونه په پای کې یو ځل بیا لړن خبرونه اورو. د پاکستان ولسمشر اسف علی زرداری وایي د ترهګرو خلاف په دې حالاتو کې نوې محاس پرانستل ممکن ندي. د خیبر پښتونخوا حکومت د لوی اختر په مناسبت سره په پیښور خار او کلیوالو سیمو کې د امنیت لپاره پولیس او د ملیشي عسكر ځای پر ځای کړی دي. نامعلومه وسوالو ترخم ته نږدې په افغانستان کې د کوچانو په نوم کلی کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژلي او یو ښځه جوبل کړې ده. اسرائیلي چارواکي وایي نن د ګل پورزي په غزا پټۍ کې له فلسطینی وسوالو سره خته شوی د ریپورتونو لمخې نخته کې دوا مشکوک وسوال وجل شوی دی. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي مارک ګراسمن په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی. په اردن کې چارواکو سرګند کړی چې د القاعده شبکې لخوا په دغه هیواد کې په لویدیځو اهدافو د بریدونو یو ممکنه پلان شنډ کړی او له یمن څخه را رسیدلی ریپورټونه وایي چې په یوه هوایی حمله کې څلور مشکوک سختریزي وسوال وجل شوی دی. اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای پاتې رسیږي. پورا پښپغو بجو تاسو ډیور ریډیو اوریدلی شئ. ظفر خندا وزیر او زموږ ټکنیکی همکار فضل افریدی درنه اجازه غواړو. شپه مو په خیر.